په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د شام د سولې خبرې وځنډې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملي حامیر زاده او د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو. اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونې د کرخې پر غاړه. د کرخې پر غاړه د نن خبرونه کې به تاسو د قبایلي سیمو کې د جنگي عملیاتو له کبله د څومره تباهي شوې ده د هغې په اړه او د هغې د بیا رغونې په اړه باندې خبرې واورئ. دغه د دې خبرونې کوربه په امیر ساحل دی.
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو. تیر ورځ یعنی د دوشنبه یا د ګل پر ورځ د پاکستان حکومت د پلانونو او پرمختیايي چارو لپاره د سینټ یو کمیټه ته وویل چې حکومت په قبایلی سیمو کې د نامنیو پر مهال د ډنګو کړل شویو یا تاوانی شویو کورونو سروې بشپړه کړې ده. د سینټ دې کمیټه ته وویل شول چې حکومت به ټولو اغیزمنو شویو خلکو ته تاوان ورکوي. په پرونی غونډه کې حکومت دا دعوه وکړه چې تر اوسه یې د قبایلی سیمو شاوخوا 80% به کور کړل شوي خپل کلیو کورونو ته ستانه کړي دي او ورته شاوخوا 40 اربه روپۍ ورکړي دي. خو څو ورځې مخکې د خیبر باړې ته ستنو شویو کډوالو مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومتي چارواکو په سروې کې یو شمېر داسې کورونه پرېښي دي چې په نامنیو کې زیانمن شوي ول. دوی تور پورې کړی و چې د بیا رغونې ادارې چارواکي توپیري چلند ورسره کوي او د بېوزله خلکو اغیزمن شوي کورونه په سروې کې نه شاملوي. هلته شمالي وزیرستان ته ځنستانه شوي کډوال هم وایي چې سیمو ته یې زخت زیان رسېدلی دی. نن موږ هڅه کوو چې د کرخې پر غاړه په خپرونه کې د خیبر باړې او شمالي وزیرستان له ځنو اوسېدونکو او مشرانو سره خبرې وکړو. په خپرونه کې به راسره د خیبر عبدالمیران صاحب او حاجي سردار اکاخیل صاحب، د شمالي وزیرستان ملک اکبر خان صاحب، حاجی رحمان الله صاحب او ملک جان فراز صاحب ملمانوي. په خبرونه کې د پلانینګ او پرمختیايي چارو لپاره د سینټ کمیټې مشر او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عثمان کاکړ به هم ورسته راسره وي. د خیبر عبدالمیران او حاجی سردار اکاخیل صاحب او د شمالي وزیرستان ملک اکبر خان صاحب راسره د ټلیفون په کرخه دي. تاسو درې واړو ته ستړي مشي وایم.
ډیره مننه جیره خبره
به وکړو. خوشاله
خبره وکړه. زما سره حاجی سردار کاما کاخیل ملاده او زم په خپل کاما کاخیل یم حاجی عبدالمیران.
خاصید حاجی صاحبانو ډیره زیاته مننه. خوشاله اوسې.
ډیره مننه چې کومه خبره تاسو مخکې وکړلې. ټیک خبره وو په واپسی کې چې کوم حکومت لوبا کردار کړی دی په هغه کې 15000 روپۍ والله دای ورکړی دي. په دا کې 10 کسان څه پاتې دي چې په سال کې 10% وسه پاتې دي. واه خبره. دوامه ارز مداري چې کوم د کورونا سروې سوي رو د متاثرونو او هغه کورونا وران شوي دي.
ها
او پاغه کې دا خبره دو چې د روزینه مخکې تیر روزینه اوس خواږه د فور بالکل لا خبره رو چې تر اوسه پرې سلور لکا یو لاکا شپته سره دا روپې نه دی وصول شوی. او په دې قام کاخل نه چې په خبره ایجنسی کې ډیر کورونا دا سیدی چې هغه اوس نه سروې نه پاتې دي او هغه د پر نورې وجمرون شوی دي. او هغه دا خبره رو چې د نورې وجمرون شوی دي خو هغه سروې اوس نه لو شوی. نو موږ دا ریکویسټ کوو او دا خبره چې حکومت پاکستان موږ دا ارزو کوو چې د داسې خلکو وس نشته چې هغه کورونا په ټول ختم دي یو لکه ختم دي. دغه او 15 کاله متاثر شول او متاثر په واجه باندې دا خبره ده چې د دوه هیڅ کس وس نشته ری د بجلی په حال تر اوسه پرې نشته ری د اوبو په حال تر اوسه پرې نشته ری سړکو په حال تر اوسه پرې نشته ری. نو اوس په خبره رو چې مو په اته دړې ته هم یاد خبره رو چې په یو پو په لکو په تاسو به موږ څه شي وکړو د مو د ټیکټر واس نشته ری. مو دا ارزو کوو چې حکومت پاکستان متاثرونو ته ری دا چې کوم د سرویس دی رو دا د ویل کې و چې کوم سرویس نه رسېږي څنګه دا خبره رو چې سرویس مو شي مو دا ارزي دي.
سید ملک اکبر خان صاحب تاسو خورا سره یې کنه.
بالکل.
خا ملک صاحب تاسو څو ورځې مخکې شمالي وزیرستان ته لاړی کنه. تاسو ما ته ویلې شي چې چرته لاړی او څه مو ولیدل تلته.
یاره دې مونږ خو دا غاټه لور وی خجرې جت پرا یو الیمنټری کالج هغه جت پرا کالج دا په هغه د اصلاحات په اړه څه توا دا د گورنر سره کو بیا یې کنه بعد لا جرګه ختم شو نو د نیرلی راځي تور وکړو کنه
ښه
نو نیرلی بازار ته وړو بیا موږ چې ډېر ان څنګه د دې پاتې یا خو فضل لا
ښه
لکه چې په نیرلی کې خلصان نصران یو شایدا سے نصا یو بیلڈنگ رنگ سے ملباہ پر روی پرتائی کن
خا
کو آغا با اوڑی شویے تو آغا ختم شویے دے دی اور بل وزیرستان خاص کر جیم رضا دے خجیرے جران زیر کی روڈ بوندے کرینا دا غون تبا شوی دی رنگ شوی دی اور بل تو دیا کہ خیل کرنا کستم غاو کرلا کے کلگر لکاری تیر کری موجودہ حکومت نا یا پولیٹیکل انتظامیہ نا داغا کام یو گرام امیس پاتا تھی کہ ٹریس سے جوڑے دے گاڑی دے پورا کے پاپوں دے تقریباً 230 کمرے دی یہ ایسے دے پورا 7 کروڑ روپے فنڈ ریلیز کو وہ ایم او کیر سنگ ہے ریڈ پر جام سوچ کا برا دو کہ سلویر سے کری تھی جے ریلیز کری اور بلکہ وہ دے رانا چاہیے اقوام متحد نا وہ تو $1,00,000 میں لگے تھی کیرلا گولے
حکومت در ته څلور لکه در کوي
بلکې خبره
صحیح ده اجي سردار اکاخیل صاحب را سره د ماتا سونه ده پښتنه کوله غوښتل اکاخیل صاحب چې څلور لکه روپۍ باندې کور جوړیږي
او صاحب په څلور لکه روپۍ خو کور نه جوړیږي او چې کوم سروې کړی دا داغلو کړی دا سروې والا صحیح غلو چې کوم کورونه وران شوي دي هغه ته یې سارا پاترا پندری ویرا گلی وی چه لگ لگ کار پا که چانتا ونو آغا ایدان سا خستای ری و دا سه لگ ونده غنم امرا ودی وی کرنده پا واقع که نو دیرو خلکو تام دری میلو یو کاس چه کارو کی چه یو کاس تا کارو کی نو سلو کاسو حاک پا بڑا وحی
خا دای چوکی پا بڑا وحی
چه دا کم کسان یا دا جمعور کسان وی دا چې منتخب کړی وي کنه د حکومت
نه د حکومت چې ټاکلې وي دا د ریهابلیټیشن ادارې والا دی فټا سیکټریټ والا دی دې ته تاسو ویلې چې دا پیسې تاسو ولې په بډه وای
او سبا هغه دا سیدی لکړاند کنه او چې کوم سړی سره ټیچي نو دا صحیح لیول باندې سروې نه کوي او ساتل لکه چې کوم متاسبین تللی دي هغه وبنشتا ٹرانسپورٹ حالات خراب تھے بیماروں کے تکلیف تھی وہ اسکولوں کے تمبان لگے دلی دی وہ فوجیاں نے تپوس کری کہ ٹیچر اگلا دے کا نئے رگلا ہو پل لاس اسکولوں بند کا روان دے پرائمری آئی ہوئے ادارے وہ پارمیڈ اسکولوں بند خو دیکھی نہ دے روان وہ لکا خال وہ سب مایوس ہے لکا مطمئن تھے میری کورونا جمنگ
حاجی صاحب تاسو چې باړې تستانه شوې کنه حاجی صاحب تاسو ته څومره روپۍ درکړي او بیا د کورونو د جوړولو درته نه دي درکړي سروې کې تاسو کور شامل کړي سره راغلی نه دی سمه ده ښه زه اوس دغه ته
خراب کړي دي ټولونه وشتي پرمره ته وړي دي
خپل کورم هغه څومره رنگ شوی دی تاسو را ته په دې ریډیو کې بیان کې چې ستاسو کور ته څومره تاوان رسیدلی خپل ستاسو خپل کور چې دی
یاره صاحب ما خپل کور خو چې ښه خبره یې دا دی 50 lakh نہ ویرے دے کنا وہ کمرے ٹول کریکشن دی وہ وا شیشا پہ روغا نہ دا اللہ پہ کہ وا خخت روغا شتا وہ دوم را کڑکی پہ کی جوڑ شوی دی چ دا ویڈیو وای ور دا تو خالی نو وای نو تا دی ویلی وای چ بس خالی شپ پہ کی تیرا وہ آغا کریا دے سلور مرلو کور نہ یاد تمبانو نہ خوشحال
نصاب منخیجی صاحب منخیجی وګد ژوند در تغواړم چې سب ډیر زیاته مننه چې تاسو را سره په خبرونه کې برخه واخیسته او ما تاسو د خبرې نوٹ کړی او عثمان کاکړ صاحب سره چې لږ سات کې رابطه وکم غوي سره به تاسو خبرې زه شریکوم ضرور
الله خود تاسو الله برای دې کړی او ټول پښتنو د تاوال چې دا واقعي الله
دې ډیر مننه آباد اوسې خوشاله اوسې خوشاله اوسې ملک اکبر خان صاحب تاسو تر اعظم بیا او تاسو نه زده پښتنه کوم چې تاسو خپل کور چې دی دا راته بیان کوي چې پاتې دی که نه دی پاتې اول خو تاسو کور ټول روغ پاتې دی که هغه مړنګ شوی دی خپل کور ته تاسو لا نه تللی تاسو هسې شمالي وزیرستان ته لاړئ میرلی ته لاړئ ټول بازار ختم دی
بالکل ختم دی بلکې ملبا هم نشته
ملبای هم نه د پریخي خسي دي او تاسو وس غختنه څه د لکه د حکومت خداوي چې سروې مو کړی د تاسو تخکاری چې سروې تاسو سیمو کې چرته شوی یا نه شوی
یاره چې د مونږ بختي دا غدا غدا دا ټول قبایل او سره د زمیز نه د ټول قبایل بدبختي دا غدا چې نیر اواز اروګل تاسو واده مشال رادیو نه علاوه بل څه لکه چې
اردونکو بخنه غواړو او په دې غړای کې تاسو ته مونږه د مشال مجله وړاندې کوو یو ځل بیا دنه بخنه غواړو تاسو ته مونږه د کرخې په غاړه به براتلون کې خبرونه کې تاسو ووري راځي چې ووري د مشال مجله
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوي مجلې اوریدونکو سلامونه می قبول کړي د رواني خبرونې په اوږدو کې کلتوري راپورونه مرکې او معلومات ترته وړاندې کوو تر پایا مو بدرګه کړي په سر کې د دیونې د مطالبو لیکلړ درته وړاندې کوو افغان هنرمند حیات ګردیزی وفات شو د لزګونه کاله د پښتو موسیقۍ خدمت کړو
حیات ګردیزی خو هنرمند بلې پکتیا خانه خو هنرمند مالی سنغاړو ډیر خلکو ته دی موبیت خلکو ته نن کې ځای لري
د مبارز سیاستوال او شاعر اجمل خټک شپږم تلین په کوړی کې ونمانځل شو د دزوی ایمل خټک وای
د بابا جون خو کلاو کتاب پہچانو بیا هم دا هغه کوم ذاتی ژوند نو هغه دې ساده ژوند نو هغه دې د کنات ژوند
په کراچۍ کې د اته دیرشو هیوادونو ادبي فیسټیوال ته هم سر ورخ کړه کو د بیٹنیو د خوږجب شاعر احمد جان بیٹنی لشیرا به هم خون واخلې
ته د ځان نه ته د ملک د جهان ته څومره خوشاله ځوان ته څومره خوشاله ځوان ته
په پیښور کې د لرغونو آثارو د خوندیتوب د سیمینار حال هم درکو دا مشال رادیو دا او تاسو رادیوي مجلې ته غوږ نیولې په سر کې د ونی فرهنګي او کلتوري خبرونه د بشیر غواخنه اورو
د فروری په ووم تاریخ د مبارز شاعر ارواخا د اجمل خټک شپږم تلین په اکوړه خټکی داغه په مزار اول منزل شو په دې سربېره د پښتونخوا په یو شمیر نورو سیمو کې هم ادیبانو د اجمل خټک په یاد غونډې وکړي اجمل خټک چې په نظم او نثر کې یو ځانګړی اسلوب درلود د 1925 کال د اپریل په 15مه په اکوړه خټک کې نړۍ ته سترګې غړولې وې د سیاسي مشر په توګه هم د ښه شهرت خاوند و د افغانستان یو پیژندل شوی هنرمند حیات ګردیزی په روانونه کې وفات شو نوموړی تر لسګونو کلونو پورې د افغانستان رادیو تلویزیون ته سندرې ویلې وې او تر مرګه د هنرمندانو د ټولنې مشر هم و د یو شپېته کال وړاندې د پکتیا په احمدخیلو کې زیږیدلی و اتلس کلن و چې په حجرو مجلسونو کې د سندرو ویل پیل کړل او بیا وروسته د خپل ښایسته غږ له کبله رادیو تلویزیون ته ورسېد په پېښور کې د لرغونو آثارو انسټیټیوټ یو غونډه وکړه چې پکې کارپوهانو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تاریخي ارزښت وړ توکو د خوندیتوب په اړه خلکو ته معلومات ورکړه د نوموړي انسټیټیوټ مشر محمد خالد وایي دا د بدمرغۍ خبره ده چې پښتونخوا کې لرغونی ودانۍ نړول کیږي او پر ځای یې مارکیټونه جوړیږي. بلخ ادبی خوځښت چې د افغانستان د شمال د خلکو عنعنوي اصلاحي جرګه ده روانه اونۍ یې د دوو ځایي مشرانو په درناوي غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د اصلاحي جرګې مشر حاجي عبدالستار اسحقزي او د بلخ پوهنتون استاد پوهندوی غلام فاروق خپلواک ته ایوارډونه یا جایزې ورکړل شوې. په دې غونډه کې د بلخ فرهنګي ځوانانو، قومي مشرانو او حکومتي چارواکو برخه واخیسته. په کراچۍ کې د 38 هیوادونو ادیبانو، شاعرانو او هنرمندانو په ادبی فیسټیوال کې ګډون وکړ. په دغه میله کې ادبی غونډې او د کتابونو مخکتنې هم وشوې. د کتابونو مینوال هم په میله کې ګډون کوي او د خپل خوخي کتابونه ترلاسه کوي. د غونډې تابعیت د اکسفورد پوهنتون پریس او د جرمني قونسلګری کړو. په کراچۍ کې لتیرو وو کلنو راهسي دغه میله جوړیږي. د اردو ادب یو لوی افسانه لیکونکو انتظار حسین هم په روانه ونې کې وفات شو. د انتظار حسین لنډ کیسه او ناولونه د پښتو په شمول د نړۍ په غنو ژبو کې ژباړل شوې دي. انتظار حسین په هند کې زیږیدلی و، خو د هند او پاکستان له بیلیدو وروسته یې کورنۍ پاکستان ته لاړه او د یو خبریال، کلم لیکونکي او لیکوال په حیث په بیلابیلو ادارو کې کار پیل کړ. د وفات په مهال د انتظار حسین عمر 92 کاله و.
حیات ګردیز د اتڼونو، د حجرې د مجلسونو او کلیوالو بندارونو سندرغاړو د پروانه ونې کې وفات شو. د زړه ناروغ او د زړه درد د مړینې سبب شو. سندرغاړ استاد ګلزمان وای حیات ګردیز د لوی پکتیا لوی هنرمندو.
حیات ګردیز خو هنرمندو، بلی پکتیا خانه خو هنرمندو، مالی سندرغاړو، بیر خلکو پیډې موبیت خلکو نن کې ځای لري او ښه سړی او ښه افراد لري. ښه غلی خدمت یې کړل، خدمتونه کړي دي د افغانستان د مسافې لپاره، د ادمین لپاره ډېر لوی خدمت کوګرندی چې اوس چې خلاط مفات رایي زمونږ سره ډېر زیاته نیمګړتیا شوه. یا خبره چې مونږ ډېر په نیمګړي شو او ډېر په ضعیف شولو، د غټ شخصیت مونږ لاړو چې افغانستان د مسافې نه. نو مونږ دا وایو چې اول خو دا وایو چې خدای دې دا وبخښي، د کورنۍ ته جمیل صبر دی، الله پاک نه غواړم.
دا استاد ګلزمان په وینا حیات ګردیز د موسیقۍ په ډیرو سبکونو برلاسه وو او په هر سانګه کې مینوال درلودل. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویان هارون حکیمی وای د خاغلی ګردیزی مړینه ستره ضایع ده. حکیمی وای خاغلی ګردیزی تل د نور هنرمندانو سره د مرستې لپاره د دوی سره اړیکه نیوله او دوی هم ورسره مرسته کوله. په کابل کې د مشال رادیو خبریال اجمل تورمان له هارون حکیمی سره خبرې کړې دي.
د حیات ګردیزی مرګ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته او په ځانګړې توګه د هنرمندانو اتحادیې ته یو لوی ضایع و.
هر وخت حیات ګردیزی د ناروغۍ پر مهال تاسو په جریان کوي د هغوی سره کومه ملازمه مرسته شوې په دې برخه کې درملنې کې څنګه؟
تېره اونۍ ګردیزی صاحب زما دفتر ته راغی. د هنرمندانو د اتحادیې چې باید دلته یادونه وځي چې ګردیزی صاحب د افغانستان د هنرمندانو د راټولولو ابتکار هم کړی و. ډېر هنرمندان یې په خپل اتحادیه کې راټول کړي ول. هغوی سره په بیلابیلو وختونو کې مرستې کېدې او یو همغږي موجوده وه. د خپلې اتحادیې د پیاوړتیا په موخه په پرله پسې توګه زموږ سره ملاقاتونه درلودل چې موږ د دوی سره مرسته وکړو. تېره اونۍ کې هم دوی راغلل د خپلې اتحادیې د تقویه لپاره ځینې وړاندیزونه درلودل چې وړاندیزونه ما د مقام څخه منظوري واخیسته او دوی ته مدیر ته وسپارل. د دوی سره مو خبرې وکړې. ولې هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کوم ناروغي نه حسېدله. موږ ته چې هم خبرونه را رسېدلي ویل کېږي چې دوی د زړه د درېدو له کبله چې هغه یوه اوږدمهاله ناروغي نه بلکې یوه ناڅاپي حمله وي د هغې له وجې سا ورکړې ده. ځکه نو موږ ته دا اړتیا نه ده پېښه شوې او یا فرصت نه دی برابر شوی چې مرستې ته ورسېږو.
خغلی حکیمی، آیا تاسو تر کومه پورې د هنرمندانو سره د مرستې خصوصا په داسې ځانګړو حالاتو کې چې دوی په دربلنې ته اړتیا لري، د اطلاعات کل فرهنګ وزارت مرستې ته همکارۍ ته اړتیا لري، تر کومه مو مرسته همکاري کړې ده دوی سره؟
د افغانستان د هغو هنرمندانو چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د هغو دپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت میاشتنی معاش د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ څخه غوښتی دی چې له نیکه مرغه دا خبره هم تایید شوي او دغه پیشنهاد منظور شوی دی. وخت پر وخت د افغانستان هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا مرستې رسېدلې او په بېلابېلو ډولونو نازول شوي.
د افغانستان د اطلاعاتو د کلتور وزارت د ویان هارون حکیمی خبرې مو اورېدې. اوس د لږې شېبې د پاره د حیات ګردیزی لدې سندرې خوند واخلې.
ندی دما دزلان لری کلل غمنا ملانگم جار جال تانا ملانگم ستادی قسمی چلا سوان خلیل مانا ملانگم ستادی قسمی چلا سوان خلیل مانا ملانگم
چه دیار نمی سوک واخلی ور پسیزی پا اجمل کدا مرز دلی ونو ده. دا شیرونه د اجمل خټک تین موړې شپږ کال وړاندې د 2010 کال د فبروري په 8 نیټه وفات شو. د نوموړې شپږم تین په پښتونخوا کې ون منزل شو. د مشال رادیو خبريال سراج ظهيري حال راکوي.
د پښتو ژبې د نامتو شاعر، ادیب، صحافي او سیاستوال اجمل خټک شپږم تلین دی او په دې مناسبت سره د نوموړي په یاد کې پاکوړي کې د هغه په مقبره په نوخار، مردان، پېښور، سوات، کوئټه او کراچی کې دستوري تابعه شوي دي چې پکې شاعران، ادیبان او سیاستوال د اجمل خټک فن او شخصیت خلکو ته په ګوته کوي. اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1950 کې د نوخار ضلع په اکوړي کې د حکمت خان کره زیږېدلې. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملي سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته وی.
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو، بیا هم دا هغه کوم ذاتی ژوند نو هغه ډېر ساده ژوند او هغه ډېر د کنات ژوند او هغه یو داسې ژوند و چې هغې کې هغه د خپل ژوند ښه کولو لپاره کوشش کړی خو چې څه ورسره ونو په هغې باندې قناعت کړی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه سره چې څوک ملاو شوي دي، چا چې د هغې سره واسطه پروتې ده، هغه ورته دومره مینه او دومره خلوص او دومره خوږوالی ورکړی دی چې هر چا تر اوسه پورې چې چا سره د ملاوېږم نو هېڅوک ما داسې نه دی لیدلی چې هغه دا دعوه نه کوي چې دا ګنې د خټک صاحب هغه سره چې دی نو خصوصي تعلق نو.
د اجمل خټک د سیاسي ژوند په هکله چې کله مشال ریډیو دعوا منسټل پارټي د مرکزی جنرل سیکرټری مې افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو او د هغه د فکر او سوچ نه بتل سیاستوال ګټه پورته کوي. مې افتخار حسین زیاته کړه
اجمل سره چې کوم دی نو یو هماګیر شخصیت وو او د هغه د زندګۍ د جون ډیر لخونه دي. هغه مته چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریبې کې په ټول دنیا کې څو خپل نوم پیدا داغه پیدا کېدل او تر مرګه پورې داغه جون د جدوجہد نه ډکو. ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډېر لوی مشکل دی او دې سره جون تیرول دا یو جهاد اتحاد دی اجمل صاحب لار چې کوم دی دا زمونږ لار ده دا اجمل صاحب په دې شعر باندې اجازه ته غواړم وایي که د بازورو ښکار نمونه نه شوي زیاده جار به دې هم پاتې نه شي او که د زما شړی ته لاس واچو خدای ګستا شل به رانه پاتې نه شي
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو ځلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسی نوسبزی نه وپوښتل نو د هغه وینا وه
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی تر څو پورې چې موږ د هغې ذاتي شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو د پښتنو عامي تحریک هم د تېرو دېرشو څلوېښتو کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی که تاسو د دوی شعرونه په جلسو کې د خلکو دا اورېدلي که تاسو په طالب علمانو کې اورېدلي که تاسو په مبارزینو کې اورېدلي نو د دوی د شعر په شا باندې یو پس منظر د معنو پروت دی
وس ورزو کراچی ته زمون خبريال محمد عمران را باندې د نړیوال ادبي فستیوال سیل کوي دا وم کال دی چې په کراچی کې دا ډول ادبي میله جوړیږي او سګنې میله کې دا تدیر شو هیوادونو استادو ګډون کړو راپور په شریکه اورو
دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه اته دیرش غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان شاعران اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي په دغه میله کې یو وړخت د کتابونو د مخکتنې دستوري کیږي نو بل وړخت پکې د کتابونو یو شمیر سټالونه لګیدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کیږي په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅيږي میلې تر اغړي د کراچۍ خبريال علي رقم مشال ریډیو ته ویل چې د دې میلې زیاته برخه د انګریزي او اردو سره تعلق ساتي
دا خو د اکسفورد یونیورسيټي پریس والا او سر جرمن کونسٹیٹ او داوی انیشیٹیو دے دا ادب والے سرا بیا پا کی پاکستان کی جکم انگریزی ادب نکلے کی اب بیا جکم اردو ادب پا والے سرا سلیکٹ دے ہدا پورے دا غدی بیا پاکستان جکم نور پرفارمنگ آرٹ تک سینما یا دا یوز نی دل تک کی اکثر پکی دا سندھی پا والے سرا پکی نسل سے سیشنی سندھی جو بھی کہ چتا سچا جی سکالے پکی سندھی ادب برائے راست کو صدا نہ ہو تا چون کہ کی طبقے او دا غے نمائندہ چدا دے پدی کی زیاد فوکس انگریزی ادب
په کراچی کې دا ادبی میله د اکسفورد پریس لخوا د 13 کالو راهیسې لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ په شمول د یو شمیر نورو ادارو مرستې ترلاسه دي
انتظار حسین د اردو ژبې د لوی افسانه لیکونکو له جملې څخه چې د فبروري په 2 نیټه وفات شو د 1923 کال کې په هند کې زیږیدلو د دزنی کتابونه لنډ کیسې او ناولونه د انګریزي او پښتو په ګډون ګڼو ژبو ته اړول شوې دي زمو همکارا فرشته جلال زئی راپور پر لري
حسین لنډ کیسې ناولونه او شعرونه لیکل او په 2014 میلادي کال کې د مان بوکر پرایز نړیواله جایزه او تیر کال د فرانسې و ډیره لویه جایزه وګټله انتظار حسین په 1923 میلادي کال کې په هند کې زیږیدلی و او د هندوستان له مسلمانانو چې په 1924 میلادي کال کې د پاکستان تر رامنځته کېدو وروسته مجبور شو چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډه شي انتظار حسین نیمه پیړۍ له هندوستانه د دې جدایۍ په غم کې لیکنې وکړې د دې لومړی سهار په نوم لنډه کیسه له هندوستانه د تک په اړه ده او د احساسات بیانوي د انتظار حسین ډیر پیژندل شوی ناول بستی نومیږي چې